لاس په جشوی د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر لتا سو سره يم السلام علیکم وړاندې د افغان سولې په تړاو د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ څرګندونې لرو چې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته هیله ښکاره کړه. د سولې د خبرو په ارتباط مې د سیمه ییز اجماع په اړه د سیاسي علومو د پانځي د استاد نصر الله ستانکزي نظر هم اخیسته. خو لومړی خبرونه جکپور امریکایي فوجي چارواکی جنرال مکینزي وایي که شرایط سم وي ټول امریکایي فوجان به له افغانستان ووځي. د ناټو سرمنشي د افغان سولې د بهیر ملاتړ وکړ او خوشبیني یې ورته څرګنده کړه. تمه ده چې د اروپایي ټولنې مشران نن د کورونا ویروس له امله د رامنځته شوي اقتصادي بحران پر لارو چارو خبرې وکړي. بشپړ خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې د لاسلیک کړي تړون له مخې د خپلو پوځیانو شمیر په افغانستان کې 8600 تنو ته راکم کړی. دا خبره امریکایي جنرال فرانک مکینزي چې په سیمه کې د امریکایي سرتیرو څارنه کوي د پنجشنبې په ورځ وکړه. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس په وینا جنرال مکینزي دا څرګندونه کړه چې کله او په کومه برخه کې به د نورو امریکایي سرتیرو شمیر راکم شي. له طالبانو سره د لاسلیک شوي تړون له مخې باید امریکا د راتلونکي کال تر مې میاشتې له افغانستان څخه خپل ټول سرتیري وباسي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په میاشت کې د لاسلیک شوي تړون له مخې باید په افغانستان کې په 115 ورځو کې چې د جولای په نیمایي کې پوره کیږي د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 سرتیرو ته راکم شي. د هوکړې د لاسلیک پر مهال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 12000 وو. اسوشیټیډ پرس خبري اژانس وایي جنرال مکینزي د سپین د ستراتیژي د ډلې په غونډه کې وویل موږ له طالبانو سره د هوکړې خپله برخه پوره کړې ده. مکینزي ویلي که شرایط سم وي ټول امریکایي سرتیري به له افغانستانه ووسي. د نوموړي په وینا هغه شرایط چې دوی به قانع کړي دا دي چې له افغانستان څخه به په امریکا بریدونه نه کیشي. جنرال مکینزي زیاته کړه موږ طالبان څارو. د هغه په وینا هغوی تر اوسه قضیه بشپړه کړې نه ده او لا هم ورته فرصت شته چې بشپړه یې کړي، خو خبرداری ورکړ چې وخت په کمېدو دی. د ناټو عمومي منشي وایي فکر کوي چې د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت زیات نږدې شوي دي. ینس ستولتنبرګ پرون د ناټو د تړون د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته خبریالانو ته په آنلاین څرګندونو کې وویل دی وایي ناټو متحدان په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي او فکر کوم موږ تر بل هر وخت زیات حقیقي بین الافغاني خبرو پیل ته نږدې شوي یو او زه د دې هرکلی کوم. په عین حال کې نوموړي ومنله چې په افغانستان کې وضعیت سخت دی او تاوتریخوالی او بریدونه لا هم دوام لري. د ناټو عمومي منشي د بین الافغاني خبرو زر پیل ته په داسې حال کې هیله مندي شي چې رویټرز اژانس په کابل کې د څو سرچینو په حواله ویلي د سلګونو هغو طالب بندیانو چې په ډیرو خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دي خوشي کېدو سره د افغان حکومت مخالفت د افغانستان د سولې هڅې ورو کړي دي. رویټرز اژانس د سرچینو په حواله ویلي چې لویدیز هیوادونه هم د افغان حکومت د دې دریز ملاتړ کوي چې د لویو خونړیو بریدونو په ترسره کولو د تورونو بندیان خوشي کول یې رد کړي. د دې خبري اژانس د طالب ویان زبیح الله مجاهد له خولې ویلي چې پولیس کې لوی بریدګر نه دی شامل. په کاپیسا کې حکومتي چارواکي وایي په تګاب ولسوالۍ کې څو وسلوال وژلي او یو شمېر کلي یې له طالبانو نیولې دي. د کاپیسا امنی قمانداني د چارواکو په وینا په هغو عملیاتو کې چې د چهارشنبې په ورځ د تګاب په ولسوالۍ کې پیل شوي او تر تېرې شپې دوام وکړ په کې د دې ولسوالۍ 15 کلي له طالبانو پاک شوي دي. د کاپیسا د امنی قمانداني ویاند شایخ شورش ازادي رډو ته وویل په دې عملیاتو کې 15 طالب وسلوال وشل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په وروستیو ورځو کې په کاپیسا کې د طالبانو ډله ایز بریدونه زیات شوي او په همدې موده کې څو کلي د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوي دي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې مشران نن غونډه وکړي. دا غونډه د کورونا ویروس له امله د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو د ځپل شوي اقتصاد د رغاونې لپاره ده. د اروپایي ټولنې د اقتصاد رغاونې په برخه کې د ټولنې د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف شته. د وویشت غړو هیوادو دا ټولنه به نن سهار د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه پیل کړي. د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د اروپایي ټولنې په غړو هیوادو کې تر 100,000 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او دا هیوادونه په بېساري ډول له اقتصادي بحران سره مخامخ شوي دي. په د بلاروس حکومت په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا یو احتمالي سیال نیولی دی. ویکتار باباریکا له مالی ورکولو څخه د تیشتې او له بانکه په غیر قانوني ډول د استفادې په تورونو نیول شوی دی. د دولتي څار کمیټې د پنجشنبې په ورځ ویل ښاغلی باباریکا د شاهدانو پر بیانونو د اغیز د هڅو او له بانکي حسابونو څخه په غیر قانوني توګه د یوې اندازې پیسو ایستلو په شمول د ځینو مسلو په خاطر ونیول شو. د دې کمیټې رئیس ایوان تریتل زیاته کړه چې د بلګاس پروم بانک شل کارکوونکي هم نیول شوي او دوی اعتراف کړی چې دوی په سلګونه میلیونه ډالر د باباریکا د یو پلان له مخې ایستلي او لاتویا ته یې انتقال کړی دي. ښاغلی باباریکا مخکې تر دې چې په وروستیو کې په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر د دې بانک له مشرتابه ګوښه شي شل کاله د دې مالي بنسټ مشري وکړه. په بلاروس کې د ولسمشر انتخابات د اګست په 9 نیټه ترسره کیږي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې صد خبرونه لویه برخه ازادي راډیو یا د بی مجله پروګرام ته ځان مجلې پروګرام ته ځانګړي شوې ده. خو سپه راپورونه راوخلو د ناتو عمومي مشر وايي فکر کوي په افغانستان کې تر بل هر وخت زیات د حقيقي بین الافغاني خبرو پیل ته نږدې شوی. د خبره ینس ټولتنبرګ د پنځشنبې په ورځ د دې تړون د دفاع د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خبري اعلانو ته وکړه. بلخوا ریوټرز خبری آژانس د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د ډیرو خطرناکو طالبانو له خوشې کېدو سره د یو شمېر نړیوالو او افغان حکومت مخالفت د افغان سولې بهیر ورو کړی دی. اجمل انت راپور لري.
د ناتو عمومي منشي وايي موږ ټول په دې پوهیږو چې په افغانستان کې وضعیت سخت دی او لا هم دغلته د تاوتریخوالي او بریدونو شاهدان یو. ینس ستولتنبرګ چې د ناتو د دفاع د وزیرانو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته د پنځشنبې په ورځ له بروکسل څخه خبري اعلانو ته آنلاین څرګندونې کولې وویل ناتو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. ستولتنبرګ وویل فکر کوي چې تر بل هر وخت د رښتینو بین الافغاني خبرو پایل رانږدې شوی دی.
There is still a long way to go before we have a lasting
Ian Stoltenberg way pa Afghanistan ki daimi aw basabat sul tala ham der la ar pati da mugda hatso di hakkat har kale ko chi lo gornishti shwiyo mugda khabara patingar chawta wal gwalu chi taliban bayd par haq ushmun wadari gi chi da america sara patadun ki kadi
with the united states
bal Reuters khabari ajans to so sarchino pa hawala wali chi da sulguno diro khatarnak talib bandiyano da khush kawlo sara د افغان حکومت مخالفت د دې سبب شوی چې د سولې پروسه ورو شي. روټرز وایي دا بندیان په افغانستان کې په سختو خونړیو بریدونو تورن دي او طالبان یې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره خوشی کېدل شرط بولي. روټرز دا سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی وایي لویدیځ هیوادونه د دې بندیانو له خوشی کېدو سره د افغان حکومت د مخالفت ننګه کوي. یو لوړ پوړی افغان چارواکي روټرز ته ویلي د مشاجرې برخه د محل د بندیانو مسله ده. رویټرز وایي دوه اروپایي ډیپلوماټانو یو آسیایي ډیپلوماټ او یو بل افغان چارواکي ورته دا خبر تایید کړی دی. راپور کې د یو اروپایي ډیپلوماټ لخوا ویل شوی پولیس کې د ځینو ډیرو خطرناکو طالب جنګیالیو نمونه شامل دي او د دوی خوشي کول په حقیقت کې له سری کرخې په خاړه ول دي. د ډیپلوماټ زیاته کړې د ناتو ځینو غړو ته دا ډیره نارامونکې ده چې د داسې طالب بندیانو د خوشي کېدو ملاتړ وکړي چې په اقلیتونو او بهرنیو کارکوونکو په پراخه پیمانه د ځانمرګ بریدونو تر شاوو. په بروکسل کې د ناتو عمومي منشي څخه چې کله د بندیانو د خوشي کولو په برخه کې وروستیو ستونزو په اړه وپوښتل شول نوموړي ویل د دواړو خواوو څخه د بندیانو خوشي کول د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د تړون برخه ده او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره شرط دی. ین ستولتنبرګ وایي کله چې خبره دې ته راځي چې په دقیقه توګه کوم بندیان باید خوش شي زه فکر نه کوم چې دا به سمه وي چې زه دې پرې تفسیره وکړم. زه یوازې هیله لرم چې موږ به وکولی شو په افغانستان کې به بېلابېل لوري وکولی شي چې مخکې ولاړ شو او بین الافغاني خبرې پیل شي. په فبروري کې طالبانو له امریکا سره افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم تړون لاسلیک کړ چې دا 15000 طالب بندیانو د خوشی کولو او بین الافغاني خبرو ته د طالبانو د حاضرېدو خبره پکې شوې ده. افغان حکومت په لومړي سر کې د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې په دومره شمیر د طالب بندیانو د خوشی کېدو سره مخالفت وکړ خو وروسته یې تر 3000 روسیا طالب بندیان خوشی کړل. روټرز وایي سرچینو ورته ویلي چې افغان چارواکي د 200 طالب بندیانو پرته د نورو پاتې طالب بندیانو خوشی کولو ته هم چمتو دي. په کابل کې د امریکا سفارت د بندیانو په خوشی کېدو کې په وروستي اختلاف تبصره نه ده کړې، خو د افغان حکومت یوې امنیتي او یوې ډیپلوماټیکي سرچینې روجر سویلی د امریکا متحده ایالاتونو هم د یو شمېر هغو بندیانو د خوشی کېدو په اړه ملاحظات څرګند کړي چې ناټو او افغان حکومت پر خوشی کېدو اعتراض لري. دوی ویلي په دې کې هغه بندیان هم شامل دي چې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې د موټری بمی برید په څیر لویو بریدونو کې ښکیل دي. په هغه برید کې 150 کسان وژل شوي وو. طالبانو بیا رد کړي چې ګوندې په لیست کې دي مهم برید کوونکي شامل وي.
د سولې مسله تعقیبوو. د افغانستان د سولې لپاره د سیمې هیوادونه څه کولی شي؟ څرنګه ممکنه ده چې یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته شي؟ په دې اړه مې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزي نظر وپوښت.
زه فکر کوم له تر اوسه پورې په دغه سیمه کې د افغانستان د سولې په اړه یو ټول اړخیزه همغږي او هماهنګي نشته. یعنی یوازې اصلي طرف امریکایان ځانګړي، حتی اروپایان په ځینو برخونو کې لانې خبر په تېره بیا د بشري حقوق په مسایلو کې زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې به اروپایان له امریکایانو سره هم نظر نه وي. دا چې اوس په موجوده شرایط که اروپایان قرار دي علت د کرونا رامنځته کېدل دي چې دغه طالبان او امریکایان له تړون نه وروسته رامنځته شول، رابرابر شوی ده سو یا دا واقعا رامنځته شوه د کرونا مسله، نو زه فکر کوم چې هغه لږ څه تر شا لاندې راوسته. که نه زه فکر نه کوم چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان د مسایلو په ارتباط یو ځانګړی مثلا چین د امریکا برلاسي حتی د سولې په مسله کې نه څه زغملی، ایران یې نه څه زغملی، روسیه یې نه څه زغملی، د پاکستان او امریکې د متحده ایالاتو نږدېوالی هم نه شي منلی. دا هغه مشکلات دي چې دا په نړیواله سطح دلته وجود لري.
استاد سنگزه، لکه څنګه چې تاسو دا مشکلات توضیح او تشریح کړل، لیکن په ورته وخت کې افغانان سولې ته ضرورت لري او ډېر ضرورت لري. افغانان باید څه وکړي چې یو نسبي سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي؟ کلي اجماع خو واقعا مشکله ده.
زه تاسو ته عرض وکړم چې اول خو دغه جګړه دموږ جګړه نه وه نه ده، اما په هر صورت له بلې خوا نه متاسفانه په کابل کې داسې یو مقتدر دولت وجود نه لري چې هغه په دې توانمندي ولري چې وکړي چې حتی د نسبي همغږۍ دپاره هغه اقداماتي کې چې ورته ښایي. نو تر اوسه پورې هم کابل د واشنګټن مطلق پیروي کوي، کله چې حتی دښمني وکړي د پاکستان سره، نو ښاغلی خلیلزاد سیمې ته راسي بیا کابل په اتوماتیک ډول د ټولو ډیپلوماتیکو عرفونو او اصولو خلاف د لوی دستیز لپاره د پاکستان لوی دستیز لپاره لوی جمهور رانیولې د معاونینو په شمول تقریبا خپله نیمه کابینه د هغه حضور ته حاضروي. په دغه شی او ډیپلوماسۍ کې زه فکر زه ډېر خوشبین نه یم چې کابل یو شی وکړي چې په هغه کې نسبي همغږي رامنځته شي، بلکې شعاري او تاکتیکي همغږي به رامنځته شي.
بله سنګزه صاحب، وبخښئ، په داسې صورت کې چې په افغانستان کې جګړې روانې دي او پولیسکونو کسان هر ورځ مري او افغانان هم له جنگ ستړي شوي دي او نړیوال هم وایي چې دا موضوع له خبرو پرته نه هواري شي، فکر نه کوي چې له ځینو ډیپلوماسۍ هم باید حکومت ځان اړخته کی او هسي د سولې په برخه کې که هر ګام اخیستل کی شغه باید واخلي؟
زه مقابله نه تاسو موافق یم. د دې وخت کې تاسو اول د افغانستان حکومت اماده ده چې خپل قدرت په سور کول سره سولې ته لاړ شي. دا د کله کله افغانانو ته لوی سوال ده چې دوی د خپل قدرت د بقا دپاره د سولې سره هم جګړه کوي. یوه مسله ده، بله مسله ده هم باید تمکیب ولرو چې ما مخکې عرض کړي چې کاشکې په کابل کې دا ظرفیت وجود ولري چې حتی د ټولو پروسې مالکیت په خپل لاس کې واقعا واخلي، لکه چې مخکې کلو کې شعار ورکول کې روزګوې دغه پروسې مالکیت د افغانستان دولت په لاس کې نه ده. افغانستان دولت د درېمګړي په واسطه دې مذاکراتو ته، نو بیا په هر صورت زه تاسو سره کاملا موافقم چې افغانستان د ډیپلوماسۍ څانګه او په مجموع کې د افغانستان دولت له هغې ډیپلوماسۍ نه باید کار واخلي چې په افغانستان کې د یو سوله او ثبات دپاره مؤثر اقدامات ترسره کړي او د سیمې هیوادونه اجماع د افغانستان د سولې د بقا او پرمختګ دپاره لازمي امر.
له شغل سنګزي څخه په مننې دا پوښتنې مې پرون له دوی څخه د ازادۍ په سپو کې پروګرام کې وکړې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
چې موږ خو پرې خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوې پورتمول ګولډینګ او سوروي سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه ده مسبخین لدو تر چلو رو بجو
ترشن آسمان لندی پروگرام که سبا ده افغان کدوال و پرستونز و بحث لرو البته یادونه وکرم چه سبا ده کدوال و نریوال ورس هم ده تاسو کولی شئ چې ترشن آسمان لاندې پروګرام کې سبا له دوو تر درو بجو د ټلیفون لارې یا د سکایپ لارې برخه واخلئ هم درس کولی شئ چې د فیسبوک لارې هم لموږ سره خپل نظر شریک کړئ او د خبرونې لمیلمنو پوښتنې وکړئ دا پروګرام په یاد لري له دوو تر درو بجو سبا ترشن آسمان لاندې پروګرام د افغان کډوالو ستونزو ته ځانګړی شوی دی په تېره بیا په وروستیو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناسم چلند راپورونه خپره شوي دي او همداراز په پاکستان کې چې کوم کډوال دي هغوی کله افغانستان ته راستنی شي دا هم یوه مهمه مسله ده اوس ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب د یو نوې غنی پاوري دوست تاسې هرکلی کوم د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر فرهنګي مطالبو ترڅنګ په نورستان ولایت کې د کاغذي ونو پاړه راپور برابر کړي
خو دا شاه دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای دیدن لیکل لپاره د کاغذ به دیدن سپینول
په هنر جاج کې ل محمود آیا سره په مدرنزم او پوسټ مدرنزم غږیدلې یو
د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې او بوتیکا یې ولیکل
فنکار برخه کې ل لیکوال شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو
او بل الته په دې ورته جواب باندې زړه ډیر لاسبره زکوم چې هر امتحان کې وزا ولومره پکې راتلم ورته مې خوخېدله
په زرپانه کې به لنډ کیسه انتانو نواوري
دا یو ونې مې بيخي مازغله کارل ویدلې پروختون کې د نظم او ډیسپلین درامو
او په ریښمن خیال کې به د ډاکټر اسرار اتل پغک د هغه نظم واوري
دا موسم دې چې بدلیږي دا موسم دې چې بدلیږي ل ذهنونو نه راوځي ل خوبونو نه راوځي په دې ویر کائنات خور شي سهوا شي سباران شي سګلۍ شي ستوپان شي موږ ټول ورته ولاړ یو
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
نړۍ د نږدې کېدو پر خوا روانه ده او لکه څرنګه چې اړیکې سره نږدې کیږي همداسې ژبې هم ورستر بلی سره نږدې کیږي او د سلګونو کلونو په تیرېدو سره به د نړۍ په ټولو ژبو کې مشترک لغات ژبنې قاعدې او کلمات وي چې د نړۍ اکثر اوسیدونکي به پرې پوهیږي په داسې دور کې چې ژبې هم د نږدې کېدو پر خوا روانې دي څنګه کولی شو چې خپله ژبه ژوندۍ وساتو او د اغیزمنتوب له حالتې اغیزناکتوب حالت ته ورسو اړینه ده چې د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره د سیاسي واک نه نیولې د اقتصادي واک علمي حیثیت مذهبي واکداري او آن فرهنګي پرمختګونه په پام کې ونیسو ترڅو زموږ ژبه د نورو ژبو تر دومره لوی تاثیر لاندې را نشي چې اخر د مرګ تر ګواښ سره مخ شي د نورستان په مرکز پارونو یو شمیر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري په خو به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قوالی لیکونه او سندونه لیکل او داسې هم ویل کیږي چې حکومت هم د دغو ونو پوستکی کابل ته وختل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول کېدل ویل کیږي دا کاغذي ونې په خپلو ځایونو کې کیږي چې د بهر د سطحې لوړواله ل 2500 تر 3000 پورې وي په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري له نورستان راپور برابر کړی.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند سیم درې ته تللي وو، چیرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هره ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالی شوي دي. د دغو ونو رنګ او پاڼه هوبهو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیره زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسګونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمسالرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو تر څنګ د ټپونو دپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې دپاره ترې هم ګټه اخیستل کیږي. هغه وړاندې وویل
دا کاغذي ونې مونږ وایو دا پخا داشا دور کې وای خلک مونږ اورېدلې وای دي دنه لیکل لپاره بل کاغذ به دي دنه سینول او په پچایي غته بلیګل دا ډېر یو پخله کلا لري تر تانګ تانګ پورې دا کاغذ تاو شو دي ډېر ښه مخکاري او ډېر خدمات لري. دا پخوانی خلک وای چې 300 کال به دي عمرونه به کم از کم.
له کاغذي ونو جدا شوي زیات پوستکي په ځمکه پراته دي چې یا میده شوي او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نه کیږي. تازه پوستکي ترې د چاقو په څوکه راجاله کیدی شي. موږ همداسې وکړل، له یوې ونې مو د یوې لویشتې په اندازه پوستکی جلا کړ. راجلا شوي پوستکي و پوسته درلودل چې هر یوې بیله او جلا ښکلا درلودله. خط مو پرې ولیکلو او بو کې مو اچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس جمال الدین وای پخوا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخیستل کېده.
اوسنی شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت کې چې تب او طبابت دا کاغذ عصري په توګه بازار ته عرضه شوی نه و، هغه زمانه کې د دینه د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې
هغه وای کاغذي ونې په ډیرو یخو سیمو کې کیږي.
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی، 2500 نه 2300 متره د بحر د سطح نه ارتفاع کې دغه ونې پیدا کیږي. عموما دغه سم ځای کې چې د مختلف سیمو کې مثلا پارونو کانتیوا بیا وایګل لوړو څوکې کې کنه
د اطلاعاتو او کلتور رئیس وای د نورو ځنګلونو په څیر د کاغذي ونو ځنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف شاخچې د مالونو لپاره وهل کیږي. نور هغه ځنګل چې دا د کم د کاغذ لپاره استفاده کیږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پخوا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوښي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو، اور لګولو، په ټپې ښودلو او د شونټې دپاره کار اخیستل کیږي. د یادونې وړ ده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي آرې نه دي رسېدلي او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي. نو ځکه خو اوس د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې د لیدلو دپاره پینسې رابډوهلي او جوپې جوپې نورستان ته روان دي.
په شاعری او هنر کې مدرنیزم یا جدیدیت او پوسټ مدرنیزم یا پس جدیدیت هغه موضوع ده چې په تیوریکي لحاظ ورته یو شمېر شعر پیژندونکو پاملرنه کړي. دا بحث ډېر تخنیکی ده، خو زموږ د اوس دور شاعرانو سره دا مرسته کوي چې له شاعرۍ سره یې چلند شوري کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوټي پوهنتون له پخواني استاد پروفیسر محمود آیا سره د مدرنیزم او پوسټ مدرنیزم جاج خلو.
هنر جاج
زموږ ډیر شاعران خبره کوي چې نوې شاعری دا د نوې شاعری غوښتنې پوره کړي دي، د نوې شاعری غوښتنې نه دي پوره کړي. د یو مشر شاعر په توګه کدار ته وایي د نوې شاعری غوښتنې څه دي؟
خبره دا د ګور د هر زمانہ د هر دوره د هر پیریډ چې ده د ځان خپل یو مزاج لري، خپل یو فضا لري. یعنی هغه د کتابونو په حواله هم، یعنی د ویژن په حواله هم، او دغسې د ناستې پاستې او د مجلس په حواله، یعنی هر دوره د بل دورې نه جدا وي. د مثال په توګه بزدا درته وایم چې مطلب په یونان کې چې کوم منظوم ډرامه لیکل کېده، نو هغه وخت چې د ډرامې کم روایت و یا کم ژبه چې وه یا کم کم جزئیات او شیان چې پکې کارېدل، د هغه په حواله ارسطو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې و بوتیکه یې ولیکله. دا بوتیکه و چې څه وایي؟ دا بوتیکه یعنی د یو مخصوص زمانې و ګرایمر ته یا د یو مخصوص پیریډ و شریعتو ته وایي. نو زه دایم چې دا رنګ د هرې زمانې خپل یو بوتیکه وي.
اوس نو د پښتو
چا دا هغه زمانه بوتیکا لیکلی وی چا نه وی لیکلی.
تاسو مخکې آیا سب د ماډرنیزم او پوسټ ماډرنیزم خبر وکړ؟ زموږ په دې اوس روان زمان کې زموږ د ځوان شاعران چې د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم خبر کوي، او اکثره دا سیدی لکه مخکې چې تا په غتیری مرکې کې مونږ ته ویلو شي موږ ځینې اصلاحات کارو خو له بده بخته نه پیپویږو. لیکوال اصلاح لیکي مګر پویږي پینه. نو زویم کداغه مدرنزم په شاعرۍ کې مدرنزم یعنی څه او په شاعرۍ کې پوسټ مدرنزم یعنی څه؟ کدا زموږ د ځوانانو ته تشریح کوي چې هغه یې پرپویش
ګور د جدید شعر څه مطلب زبدا درته ماغه څه بیل غوګونه نه لري او نه څه داسې بیل وجود لري نه څه داسې بیل شکل او صورت لري. په جدید شعر او په روایتي شعر کې به زه دا وایم چې دا فرق دی چې دا د جدید شعر چې دی دا به د روایتي شعر نه په دا معنا بدل وي. مثلا په روایتی شعر کې به یو چا چراغ استعاره استعمال کړي او یو جدید شاعر به هم د چراغ استعاره استعمال کړي، خو جدید شاعر به د چراغ د استعارې نه یو ډیر لوی کار اخیستی وي او دغه روایتي شاعر چې دی هغه به د چراغ د استعارې نه دومره لوی کار نه وي اخیستی. یا زه به دا درته وایم چې مطلب د یو روایتي شاعر فکر چې دی، سوچ چې دی، ویژن چې دی، هغه به لږ محدود وي، د هغه دایره به لږ وړه وي، او د جدید شاعر ویژن او د هغه د فکر دایره به لږ لویه وي. مثلا زه به یو دوه شعر درته وایم، یو به د وجودیت په اړه درته وایم، یو به مطلب د ماډرنیزم په اړه، بس د پوسټ ماډرنیزم په اړه به یو شعر درته مثال به درکم. مثلا مړ می خپل تنهایی نه کی ویریږم،
مړ می خپل تنهایی نه کړی ویریږم،
هم کلام یې ملتا سره دیواله،
هم کلام یې ملتا سره دیواله. واه،
اوس دا تنهایی څه دی؟ دا یو وجودی اصطلاح ده. مطلب تنهایی، کربوازیت، مرگ، آزادی، اختیار، عقل، پوسوه، جبر،
بله بله،
دا مطلب دیر، مطلب لغویت، بیمانویت، لایانیت، دا طول دا وجودیت اصطلاح ویده. اوس کور په وجودی تناظر کې زه یو شعر لیکم، مړ می خپل تنهایی نه کی یریږم، هم کلام یما لتا سره دیواله. اوس دلته چې دا زما کوم شک دی، دا زما چې کوم ګمان دی، دا د غزلې وجودي کر به سره مخامخ کړی، دا زه چې کوم چیغه کوم دا یو وجودي چیغه ده، یعنی دا د یو وجودي شاعر چیغه ده، یعنی یو ناره ده، یعنی دومره بلاته نه ای.
لږ مکس بیا کو په شاعرۍ کې وجودیت، د وجودیت فلسفه لږ تشریح کوي چې په شاعرۍ کې وجودیت یعنی څه. بیا به د پوسټ مودرنیزم او د مودرنیزم هغه بیلګه وایي لکه
وجودیت خو د یو مکتب نوم دی او په دغه کې مختلف خلک دي چې داغه نظری مباحث په دې کې ډسکس شوی دي. مثلا کریکیګارد دی، جسپر دی، سارتر دی، کامیو دی. کامیو وای وای دنیا لغ ده، یعنی اسما نام نه لري. په دغه باندې مطلب دا هغه وړوکی کتاب لیکلی دی، د میت آف سیسیپس، پوس وی، یعنی په هغه کې صرف د په دغه موضوع باندې دا کتاب لیکلی دی، د دنیا یو معنا هم نه لري، لا یعنی د یو شی نشته پکې.
اوس که په شاعرۍ کې وجودیت
په دغه موضوع باندې څه د کوم لیکل کړی دی، یعنی په دغه یو شای نشته کی صرف په دغه کې مایوسی او مارومی ده او دومره بلا مایوسی او مارومی پکې ده چې ما او تای مطلب سوچم نشو کولای. خو لیکن هغه دا مایوسی او مارومی په دومره هنر او په دومره مطلب دغه خسته طریقه باندې مطلب دا لیکلی ده یا په دا کتاب کې ځای کړی ده چې په همدغه کتاب وده ته نوبل پرایز ورکوي. دومره وړوکی کتاب دی.
آیا صاحب که زموږ یو
نو ما یو بل شعر هم درته
همغې ته راځم د مډرنزم او د پوسټ مډرنزم خبره ته مخې کوه لکه هغه شعر وایي بیا به
نو ما وایي اوس مثلا دا یو ما د وجودیت په اړه دا یو شعر درته وویلی دا بل زه تا ته د مډرنزم په حواله بیخي یوازې یم ویرېږم ډېر
بیخي یوازې یم ویرېږم ډېر
هوا لاسونه راکړه مړ بشم
هوا لاسونه راکړه مړ بشم
اوس ګور په دې کې چې زدایم دا مطلب د پوسټ ماډرنزم شاعر چې وي داغه شعرونه بلش تجریدي بڼه لري یعنی اسی اډیر گنجلک شعرونه وي اډیر مطلب دقیق مطالعه به غواړي بیا به مطلب ته څه داسې مطلب ډېرې معناوي نه سي ځینې اخیستی مثلا په اردو کې دغه دی دا جون ایلیا دی داغه شعرونه دي خلک وایي وایي داغه شعرونه کول محال دي به یوه معنا هم نه ترې راوځي که نه. نو زه دا وایم د پوسټ ماډرنزم شاعرانه اظهار چې دی هغه زیات سمبولیک او تجرید ته زیات نږدې کنه داسې بڼه او داسې فارم به لري کنه. او ماډرنزم والا چې دي هغه به داسې ډېره نادره خبره کړي یعنی تمثال نګاري به په جدیدیت کې او په پوسټ ماډرنزم کې په دغه تمثالونو کې به هم فرق وي یعنی مطلب د ماډرنزم تصویر به واضح وي او د پوسټ ماډرنزم تصویر به لا هم وي یعنی د شعر نه چې کوم تصویر جوړیږي
هغه تصویر به هم ډېر مهم وي
تصویر به هم مبهم وي کنه. اوس مثلا په دا والا باندې ستا زموږ نن سبا د زلمي شاعران دي ډېر دا رنګ شاعران
همدلته ما پوښتنه هم کوله شي آیا زموږ په ځوانو شاعرانو کې مودرنستان او پوسټ مودرنستان شته؟
بالکل شته بالکل شته.
د پوسټ مودرنزم نظریه فلسفه کچیرته په شاعری کې پیاوړی شي موږ یې د شاعری د لاغختلتیا پیلامه ګڼلی شو که د مودرنزم فلسفه پیاوړی شي.
د پوسټ مودرنزم فلسفه یا د جدیدیت فلسفه یا نظری مباحث چې دي هغه دومره لږ نه دي چې مثلا زه به یو توری وکاروم یا یو شعر به جوړ کړم نو هغه به د پوسټ مودرنزم شرح ورباندې وشي. د پوسټ ماډرنزم شره نور باندې کیږي. ها دا به وشي چې دا د پوسټ ماډرنزم له مباحث سره مطلب دا ورته دی دا شعر مطلب له هغو احساساتو او له هغو نظري مباحثو سره مطلب ارتیا
ده. ما پوښتنه هم دا وکړه چې د پوسټ ماډرنزم دا مبحث پیاوړی شي غښتلی شي موږ په شاعرۍ کې په شعوري یا په غیر شعوري ډول وکارول شي آیا موږ د ښې شاعرۍ پیلامه ګڼلی شو؟
بالکل. ګوره جمود چې دی هغه مرګ دی. ما ته یو چا وویل ته د خپلې شاعري نه مطمئن یې؟ مال نه. ولولې مال دا یو خو زما د تخلیق مرګ دی او بل زما مرګ هم دی. نو که زه مطمئن شم نو زما کار خو تمام شو. نو زه لا پورې نه یم مطمئن او دا نه اطمینان چې دی دا په ما کې تحریک پیدا کوي او پاتې شو لکه ته چې کومه خبره کوې چې دا رنګه به مطلب دا زموږ په شاعري کې فرق ډېر فرق به راځي. حرکت چې دی که نه حرکت په خپله مطلب نوي نوي شیان په خپله رابرسېره کوي او پیدا کوي.
ډېره مننه پروفیسر ایاز کورودان. شفیولا تاند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله یې 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي. هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشې احساس کاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
تاسو به ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو تراک او سټوډیو ته راغلي. پښتنه مور سره کوم چې تاند خوزک پیژنم دی ولیکوال دی او شاعر دی او ژباړونکو په توګه پیژنم. هغه چې زموږ نور اوریدونکو دی او دا اوس زموږ غږ غوري هغه ته تان څنګه ور معرفي کوي؟
ډیره مننه استاد. تان یو دیرش کاله پخوا د مهاجرت په شپو ورځو کې پیدا شوی په لره پښتونخوا باجوړ کې، او لومړنی او ثانوي زده کړې مالته مې وکړلې، او د نن نه څوارلس کاله مخکې بیرته راوګرځېدو جلال آباد ته، او لومړي ځل دپاره ما حس کړ چې دې وطن دپاره دلته د شعور د لوړونې دپاره لومړی باید څه شی وکړو. ما هغه چې په هغه وخت کې ډاکټر ذاکر نایک پیس چینل نو په تلویزیون نشو راتلی، مونږه د هغه کتابونه پیدا کړل، د هغه کیسټ او سیډیانې او په ژباړه شروع کړل. لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په راتګ سره لومړنی کس زه و، استاد اجمل ښکلی، چې د ذاکر نایک دوه کتابونه مو ژباړل، او همدارز مو د خپرندوی بنسټ هم کېښود، مومند خپرندوی ټولنې، او د هماغې ټولنې نه په الهام باندې په ټول جلال آباد کې بیا خلکو ټولنې جوړه کړې، خپرندوی ټولنې، کتابونه همداسې چاپېدل ټول افغانستان ته اوس لېږدول کېږي. اوس هغه دی د کتابونو لړۍ هماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوادیم کوله، لیکنې به مې مجلو ته لیکلې او شعر به مې یو وخت نیم لیکه. نو تر دې دمه د ژباړو د لیکلو خپلو پنځونو ټول شمیر پنځوس جوړیږي.
تاسو مخکې دی چې افغانستان ته راشي او تاسو په باجوړ کې وای، هغه وخت کې تاسو لیک کوو کنه؟ دلته چراغلی په لیکم شروع
ډیر کم مې کوو استاد، هغه وخت کې ما یوازې مطالعه کوله، اوس هم مطالعه کوم. مطالعه خو هر وخت انسان مطالعه نه باید بیزار نشي. هغه وخت کې ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهورو لیکوالو، چې هغه وخت کې مجلې بدیزه ډېرې کمې راتللې، او د وحدت ورځپاڼه هغه مې ډېره لوستله تعقیبوله. به زموږ په کالج ته به هره ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې، د اردو، انګلیسي، او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدل، او د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتنې. ما هغه چې هغه هلته د باجوړ ملګري چې هلته ټول په اردو باندې به غږېدل، او یا نیمه په اردو نیمه انګلیسي پښتو ډېره کمه، یو ډول دام ښه شوله د هغوی دپاره دود شوله، او ډېره پورې پښتو سره علاقه پیدا کړه، د خلکو مینوال زیات شو. نو هغه وخت کې استاد یوازې ورځپاڼه به مې لوستله، او دغه دې ځانه چې بچیا راتلل اپ هغه به مې تنده ماتوله، او هغه به مې لوستله، او یو نیم شعر، یو نیم لیکنه وړه ورځپاڼې ته به مې کوله. کله کله به دلته د برې پښتونخوا ملګري به راغله، هغوی به یو نیمه مجله چاپوله، هغوی ته به مې ورکړه چې هغوی یو نیم کافي ما سره شته اوسم.
تاسو اول د شعر کله پیل کړ؟ ولې دې پیل کړ؟ موږ خو اکثره شاعران وایي چې عاشق مو مین مو د وطن دردونو.
ډېر وړوکی وم استاده، زما د ورور وظیفه وه په پېښور کې صدر کې په درملتون کې، او ډېر وړوکی وم. نو ما به ورته وویل چې مازیګر وخت بشم مرما داسې د شاعرانه ځای ته بوزه. بیا هغه څه ادرس پیدا کړی و د پېښور پریس کلب او نشترحال، هغه خو ډېر علاقه من نه و. نو زه لاړم هلته به مشاعره کېدله، افغان ادبي بهیر، زه ډېر وړوکی وم. کاروان صاحب د خدای ژوندی لري هغه و، او ډېر ملګري و. ما لومړنی شعر دوه درې بیته وویلې، او زما په تخلص نه و هغه وخت، او چې زه د سټیج نه راښکته شوم نو فرهاد صاحب ټینګ غېږه کې ونیوله د دې وخت، او ما ته ویل تاند. نو د تخلص فرهاد صاحب راکړی.
اما لمغیره وروسته
تاند شوم استاده.
تاند صاحب، تاسو خوشباړې ډېری کړي دي، ما ډېرې زیاتې لوستې دي د ذاکر نایک، او دې تورته نور تخلیقات کله، البته د نثر په برخه کې مثلا لنډه کیسه، ناول، دا دي کله شروع کړل او څومره چاپ شوی؟
خپل پنځونه مې استاد شپږ اثر دي، څلور ناولونه دي، یو شعري ټولګه ده، یو وړي وړي ټوټې دي، مثلا تاو غټل ناول، شین ستوري، زندۍ، خو زما دادا یې مړک دالانا چاپ دی، او شیری ټولګه د شمې زړه، او ټوټې چې دي هغه ښه زمین او ژوند، دا چاپ دی. او دا مې هغه وخت شروع کړ استاد چې کله ما په ځان یو ډول ډاډه کار تم را شوی خو ملګر غوښتنه و چې ستا لیکنې مونږ لولو او استاد جون را ته یو ورځ ویل چې دا دین ته ډیر کار وکړو ټوکو کې ویل د ژبې تم لږ کار وکړه ما ورته ویل استاد دا خو په پښتو کې لیکم پښتنو د پاره لیکم هر صورت نو دا د تیرو پیو اتو کالو راهیسې استاد خپل لیکنې کوم کتابونه ناول هم لیکم ناول یو دوه باندې مې نور هم شروع کړ خو دا اقتصادي ستونزې د وطن پاتې شي
ښه زمونږ اورېدونکي به مثبت تلوسه کوي چې د تان صاحب شعر واوري
پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینه سرابونه دي مخونه دي او سترګي اننګي شونډي څوایي سترګي اننګي شونډي څوایي دا خو کتابونه دي مخونه دي او تل پرې د مسکا کوترې ناشتي وي تل پرې د مسکا کوترې ناشتي وي تاند زیارتونه دي مخونه دي واه واه ساده په یاد زما ډیر نه دي دا
ډیر مننه تانسب کوم برخو کې د ژباړي کړې دي د دینی برخې نه علاوه
او ډیر مننه ساده د یو څو ناولونه مې ژباړي دي ساده د یو د ټاګور دي په تورتم کې او یو د ایویش په واده همداشان د یواز د ذاکر نایک دینی برخه کې نه دغه علاوه په نور برخه کې هم د شاه ولی مودس دهلوی یو اثر د اقتصادي نظریات او د علامه مودودی لس وړو وړو کتابونه هغه مې وژباړل چاپ شوی دي همدارنګه د مکه مکرمه تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما راوژباړل پښتو ژبه ته د مکه مکرمه تاریخ او همدغه ستاسو مانایر دی استاد ټول 50 اثر دي
ښه تاسو په دغه برخه کې دی باقاعده زده کړی وکړی کنه بس همدغه ادبي بهیرونو کې ونډه واخیستله او کې ناستي او پاتې دي
استاد ما خو مخکې ویل چې زما سره مینه و د دې ادب سره او د ترڅنګ دغه مطالعه سره زما ډیره مینه و او بل الته په دې ورته جوابانه زه ډیر لاس برې زکوم چې ار امتحان کې وځو نمبر پکې راتلم اردو مې خوخېدله ځکه دې اردو د الفاظ شو د خوګواله د لکه د زین پښتو ژبې خوګه شاعري چې دغه سي ډېر خوګواله لري اما غو چې زما په ډېر علاقه پیدا شول او د ماغې برکت دې چې د عمر کتابونه مې ته راوښ پړاله
او دغه هم دې لیک کړل
او استاد په اردو مې لیک مې پاغه وخت کې کوو په د حمزه باغوند کله چې پښتو ته راوختم بیرن اردو پاتې
کتابونه خو ډېر زیات راوښ باړل کار دیوک دیو داسې لیکوال ژباړنو شاعر په توګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی پښتو ته څه درکړل او تا پښتو ته څه ورکړل
د ګلنار بیگم یو مرکه مې اورېدل او د سیال صاحب سره کله غازی سیال چې دغه شعرونه ټول ویل وخت په لمنه نو غازی سیال ورته وایي چې ګلنار بیگم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لري چاته پرې دی چاته سپاري ویل نه لور مې لورینې مشته لورګان خو ورته نه غواړم چې انتقال کړم ځکه ما له پښتنو سره کړه ډمه یې راته ویل ډمه تخلص یې راته او وایي ګلنار بیگم به دومره عجز روانه وه چې چادرې به د سر نه نه لرې کوله او چپړې به سلیرې ساده د پایزار چې و پلاستیکي دا به شلېدلې وو او پښې به د خاورو ډکې وې یو جوړ چشمې وې چې غازي سیال صاحب وایي چې د دیرشو کالو نه مغه په سترګې وې دومره وس نه کېده چې هغه بدلې کړي نو پښتو ماله پښتنو ماله هېڅ رانه کړه ما پښتو له د خپلې وسې چې څومره وو هغه مې ورکړ او لام په دې لاره کې لګې یم ستړی نه یم او خدای دې غوړز راولي چې دا مو چې څه لیکلي دي او څه باړلې دي دغه نه ګټه خسر شوی او لکه تاسو استاد لګیستې عملن او دا پښتانه یو زیاته ورسی ستې واخلي شوري شي بس دا زما د فار بیارس
اولادونه د غواړي چې لیکوالانو شاعرانو وسیږي.
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته بهتره معلومه ده، کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه، دا د ټول قومي د ټول ژبي د هر چا وی. نو ضرور نه ده چې بس اتمن د زما اولاد دی زما غوندې شي او زما نرسته دي زما اثر وساتي، دا د ټول پښتنو دي دا غوي په حق دي.
ډیر مننه پوهنیار ګل رحمان رحمانی، یو له هغو لنډو کیسه لیکوالو څخه دی چې د کیسو غنې ټولګي چاپ کړي. هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابېلې خواوی په هنري بڼه پکې شرح کړي. د زرپانی په نننې پانه کې د ښاغلی رحمانی لنډ کیسه انتانونه وګمه جبار خیل کوي.
انتانونه د سهار لس کمی لس بجې وي. دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ و. کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل. دروختون یو ملازم ور باندې غږ کړ: ښاغلیه، نن خو بیروبار نشته، څه ته ولاړ یې؟ چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی. شاته یې وکتل، رښتیا هم څوک نه و. شرمنده او خندنه شو، ترخه مسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل. رښتیا دی ویل، دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده. د جیب خالي کېدو خو به درته څه نه وایم. د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست، لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې یې په لنډه زماني فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې. ملازم بیا ور باندې غږ کړ: وروره، ناروغ دې څنګه دی؟ سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ: څه هیله مې له یې نه ده راکړې. زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول، دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده، بس هیڅوک نشته. خدای دې صحت ورکړي. سید محمد غلی و، په څوکۍ کې یې تکیه وکړه. دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایه کلک ونیول. دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې، لس بجې شوې. د وره په سر شین ګروپ روښانه شو. د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد، دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړې وه. په لیدو یې سخت خوشاله شو او ور پاڅېد. د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل. ډاکټر لاس پسینه کېښود او یو قدم شاته شو. خیر یوسې، د دهلیز دیوالونه، دروازې، غولې او چت له انتانونو ډک دي. په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کېني او پاڅېږي. زه هم دا اوس ګورم چې ورغوی دې له انتانونو ډک دی. لاسونه یې راټول کړل، دواړو ورغوو ته یې وکتل. کرخې یې د یو اتیا عدد په بڼه غځېدلې او بیا قطع شوې وې. هېڅ یې ونه ویل. له دروازې ورننووت، مخامخ په ډاکټر پسې ورغی. خو یوه نرس راتم کړ: صبر وکړه، د روغتون دهلیز له انتانونو ډک دی. د بوټ تلی او واسکټ به دې د انتانونو په ځاله بدله شوې وي. دا چپلکې پښو کړه او هغه آبي چپنه واغونده. هو رښتیا، دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کړه. ځای په ځای ودرېد، د نرس په خبره یې عمل وکړ. ښي لاس ته وګرځېد، مور یې په کټ کې بې حاله پرته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ و. پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي، په تندي یې ورټیټ شو. ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه: صبر، ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري؟ ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې؟ لطفا شاته ودرېږه، زه یې ګورم. شاته ناهیلی ودرېد. ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته، پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو: ته پوهېږې چې انتان ډېر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي. د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري. دا ډېر مضر میکروبونه دي. د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي. ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روغتون دی. موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري، نو د انتانونو رمې به پکې روانې وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یې وکتله، یوه سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ اووه قلمه درمل یې پکې ولیکل. ورزه تر هغو ده راورسوه. د نسخې په لیدو حیران شو او په نظره یې وویل، ډاکټر صاحب، همدا ساعت مخکې مې هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپلې عینکې اوچتې کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم هماغسې وکړه. ورزه درمل په منډه راوړه، په دولسو بجو به همدومره نور راوړې. دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لفټ کې لاندې پورته ښکته شو، درملتون ته ورننووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز راتاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوی کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر 15 بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بیل واخله، 3300 کېږي. عاجل واټته وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرسه یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړي په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړي. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سکنې وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو له خوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیغ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ و او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی. دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مو له عاجل واټ څخه رخصت وو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مه پرېږدئ. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره 20,000 افغانۍ کېدې. په دې کې ایله 3,000 د خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروه یې شمېرلې. د درملتون دغه مسؤل چې مخکې د ته غوسه شوی و، پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې، شمارې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هېر شوی و چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شېبې ولاړ و. دا تیرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو له ګټلو پیسو خالی شوي وو. څه نه و ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه وښه شوی. د یوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب و. لکه همدا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږدی شوی وي.
او د ورخمین خیال په نننی برخه کې د کوزی پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه کوي.
دا د ژوند د مور کیسه ده. دا د ژوند د مور کیسه ده که غنم ده که دانه ده. دا د سولې پیداوار ده. دا په منډه نه ختمیږي. د یو کور د شور کیسه ده. دا په جنگ ناول کیږي. دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ. دا پښتو ده تاسو ګورئ. په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي. تاریخونه ته شرمیږي. د انسان له مړو ډکه د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپله کړې؟ دا که مړې که سوره ده بنیادونه یې جرګه ده دیره ده که حجره ده خو ختمیږي نه لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو. دا کاروان دی د وختونو. د غټ شوره راتیریږي. د لوی زوره راتیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې زه هم کوڼ یم. بس خو چغې دي وباسو. د هر کوره راتیریږو. د لوی زوره راتیریږو. دا که وینه د تړون دی. دا که وینه د تړون دی. کم دی ټول کورونه وران دي. رور د رور سره په شر دی. زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی. یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو. څوک که لر دی او که بر دی. چې بدبخت دی نو خوار دی. بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی. دا که مینه ده خور دی. مونږه دواړه پکې سوزو. مونږه دواړه بې باوره. مونږه دواړه نا خبره. تماکوره لبانه شي د خوبونو ډیوه مړه شي. ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینس کې راګیر شي. خاپیرۍ شي له نظره. رڼاګانې هم بلا شي. توراباند د خار باچا شي. بیا د چا په بل چا ناز وي. بیا څه مینه څه روزګار وي څه انجام وي څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی. دا که رنگ دی که تصویر دی. بس ګړلې مو تقدیر دی. چرته سپین دی چرته تور دی. څه وحشت دی څه دهشت دی په ذهنونو مو راخور دی. واړه رنګه یې بې رنګه دواړه مخه یې بدرنګه. مونږ پی بیا هم مینیږو. مونږ پی بیا هم خپه کیږو. مونږ پی بیا هم خوشحالیږو. دا ټول زړونه د کتو دي ګریوانونه د کتو دي. چا د حسن قدر خرڅ کو ایمانونه د کتو دي. دا موسم دی چې بدلیږي. دا موسم دی چې بدلیږي. له ذهنونو نه راوزي له خوبونو نه راوزي. په دې ویړ کائنات خور شي. څه هوا شي څه باران شي څه ګلۍ شي څه طوفان شي. مونږ ټول ورته ولاړ یو. مونږ ټول ورته لمدیږو. مونږ ټول ورته ګډیږو. تر خپو ټول لامده لامده شو. بس په خپل اوښکو تر شو که اوده شو که اوتر شو. له هیچ چا نه خبر نه شو. د خپل ځانه خبر نه شو. بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلیږي. لنډه دا که دا کتاب دی. لنډه دا که دا کتاب دی. دا د کم ټکو جوړ دی. دا د کم سړي نصاب دی. دا د کم مذهب کتاب دی. چا چا کړی دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو. زلیخه مو پیدا نکړه. شنو خالونو نه شیان کړو. سلیقه مو پیدا نکړه. د یارانو سره ژوند دی د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشه ده. مار نه ولې هیچ چا ګډ نه کړو. د پاړو دکان چلیږي ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده. کیسه لویه نه وړه ده. د یو ورور مقدمه ده. د یو خور د خولې خیره ده. د هر چا سره دوکه ده. ځکه لاره مو اوږده ده. ځکه لاره مو تیاره ده. زړه کې سپینه آینه ده. زنګ وخلې ده ګنده ده. ژوند ژوند نه دی ګزاره ده. چې مو یو بل ته اسره ده. دا د ژوند د مور کیسه ده. که غنم دی که دانه ده. د یو کور د شور کیسه ده. دا په منډه نه ختمیږي. دا د سولې پیداوار دی. دا په جنگ ناولې کیږي. دا په مینه مانځي کیږي.
دا که مینه د خور دی. مونږ دواړه پکې سوزو. مونږ دواړه بې باورا. مونږ دواړه د ژوند د مور کیسه ده. غنم دے کا دان دا دا پمنڈا نہ ختمی گی دا دسولے پیداوار دے دیو کور دشور کی صدا دا پجنگ ناولی کی دا پمینہ